درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. زه اسمت څاروان يم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2023 کال د بشري حقوقو په کالنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوی او یادونه شوې چې په تیر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لګیدلو محدودیتونو لری کېدو یا نرمیدو سره مرسته نه ده کړې، بلکې برعکس نوی فرمانونه د پرزیدل جمهوری نظام له قوانینو او نړیوالو اصولو سره په تناقض کې دي. په راپور کې هم داراست د بی محاکمه وژنو، شکنجو، د زندان د سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو، د خلکو د بی دلیله نیولو او تښتولو او د بشري حقونو د سرغړونو نور مثالونه هم ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د مرستو په دوام کې هر ورځ په مرستو بار سلګونه لاري خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن پر خپل اکسپانه لیکلی چې په افغانستان کې هر میا شاوخوا 300 لاري پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یو کې د 315 کورنۍ لپاره خوړه بار وي او دا خوړه له 500,000 زیاتو وګړو ته مرسته رسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په روان میلادي کال کې 20 میلیونه افغان وګړي مرستو ته اړتیا لري او 10 میلیونه افغانانو ته د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو منځلوبو یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان پرون بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او وې کولی شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوتسال د کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته مخته لاړه شي. که افغانستان له تاجکستان سره لوبه وکړي او وې ګټي، نه یوازې نیمه پای لوبې ته وسی بلکې د فوتسال نړیوال جام ته به هم لاره ومومي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی، نن او سبا هم له پاکستانی چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی دی. ښاغلی رئیسی پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان او ایران موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ښاغلی شریف هم هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې به پیاوړې شي. تمد چې د امریکا د مشانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره له 3.5 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رای ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډیر وخت وځنډېده تیره شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شوه. په پام کې ده دا طرحه چې د اوکراین د پوځ د اړتیا وړ مرستې پکې دي نن په سنا جرګه کې رای اخیستو ته او د اونۍ تر پایه د توشي لپاره ولسمشر جو بایدن ته واستول شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایدن پرون د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې متحده ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر ژر د پام وړ امنیتي مرستې د هیواد ته وسپاري. او د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولند ته د سفر په محل له اوکراین سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بریتانیا تر ټولو لویه مرسته اعلان کړي. د بریتانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولو اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. زمو ژغله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د بشري حقوقو په اړه د امریکا کالرنه راپور شي چې د افغان شزو د حقوقو وضعیت لا خراب شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو لبنده د زده کړو د حق دی و مدافع د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کندهار کې د کرنیزو محصولاتو د تولید فابریکې زیات شوې دي.
دلته موږ د سمرسیبلانو خلې جوړو او دا غتر څنګه یانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
په کندوز کې د نسوارو استعمال ډیر شوی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو په کالنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ځانګړی پام کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق نور هم خراب شوي او ترڅنګ د طالبانو حکومت د افغانانو په خپل سرونیونو شکنجه وژنو او جبري کډوالۍ هم تورن شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کالنی راپور کې د طالبانو د اوسنی رژیم لخوا د قدرت په انحصار هم نیوکه شوی او دا هم ویل شوی چې متحد ایالات د رسمیت پیژندنې اراده نه لري. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور دا راپور ښیي چې په 2023 کال کې په هیواد کې بشري حقوقونه په پراخه کچه نقص شوي او د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ په دوام د افغانانو خپل سرونیونو شکنجه زوراونو اختطاف وژنو او انجبري کډوالۍ ته دوام ورکړي. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دې راپور په خبرګون کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون سره خبرو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي.
اسلامي امارت د حقوقو د ورکړې په برخه کې اسلامي مکلفیت لري چې د افغانستان خلک مسلمانان دي، حقوق یې هم په اسلامي شریعت کې تعریفيږي او ټول حقوق یې ورکول کیږي. دا چې امریکا یا کومبل غربي هواد د حقوقو پاړه غږیږي، هغه باید غربي فرهنګ په نورو کې وادونو تحمل نکړي.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د افغان جنو خوځو وضعیت او د دوی په زده کړو کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوی او محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره لیکل شوی. طالبان د جنو په زده کړو د محدودیت لپاره کړې په شاشوي نه دی او نه په دریس کې کوم نرمښت دیدل کیږي. طالبانو د حکومت کولو لپاره قانوني لار نه د غوړه کړې او ان ټول هغه نړیوال تعهدات تر پخولا نکړي چې افغانستان منلې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د دې راپور د خبرېدو پر مهال وویل طالبانو د خپل فرمانونو لاله افغان خزی لټولنیز ژوند ګوخه کړي.
په افغانستان کې طالبان شزو لپاره محدود کاری فرصتونه لري. د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونه ترل شوي او د غیر اخلاقي چلند په نوم د شزو او نارینو و حل تکول زیات شوي دي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د افغان جنو خصوصا په زده کړو او کارمندیز د هغوی وضعیت ډیر خراب کړي او اوس مهال د کور په څلورو دیوالونو کې بندي وانی دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې د طالبانو د اوسنی رژیم لخوا د قدرت په انحصار هم نیوکه شوې او زیاتوي. طالبانو د موقت حکومت په نوم داسې جوړښت اعلان کړي چې ټول له خپل وسلوالو مولایانو او د دلیتا د نږدې سیاسي کسانو لخوا جوړ شوی چې اکثریت یې پښتانه دي. پر راپور کې د طالبانو د اوسنی رژیم په اړه په واضح هټو کلیکل شوی چې متحده ایالات د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. د دې راپور یو بل برخه بیا د بیان ازادي او د رسنیو سانسور او جدي محدودیت ته ځانګړې شوی او زیاتوي. طالبانو خبريالان نیولي تاوتریخواله ورسره کړي او دوی په کارونو کې د پام وړ لاسوهنه کوي. په راپور کې د مذهبي او ټولنیز ازادۍ یادونه هم شوې چې طالبانو د مذهبي تنوع مخنیولي او قومي او مذهبي لږکي له تعصب سره مخ شوې دي او تر خوای د ډلې په سولي زوراتو لیدونو محدودیت وضع کړ او انټرنیټ ته د غونډو د ګډون کوونکو لاسرسي هم محدود کړی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د داعش ډلې ترڅنګ د طالبانو لخوا په جګړو کې د ماشومانو ته استخدام په اړه هم لیکل شوی او زیاتوي. د طالبانو په نظامی لیکو کې د 12 کلونو کم عمره ماشومان دنده لري. خو د طالبانو حکومت لدی وړاندې ادعا کړې چې خپلې لیکې تصفیه کړي او نړیوال قوانین عملي کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د د ملګرو ملتو د بشری حقوقو شورا د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د بشری حقوقو د مدافعینو پرنیولو اندیشنې ښکارا کړې دي. د دې ترڅنګ د جنونو د تعلیم د حقوقو د مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان وایي چې په زندان کې د هغه روحي او رواني وضعیت سم نه دی او باید ژر تر ژره خوشی شي. د عظیمی خپلوان د بشری حقوقو نړیوالو ادارو او د تعلیم د حقوقو له فعالانو غواړي چې د هغه لپاره د عدالت په غوښتنه کې ملګری شي. د هغه غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو له لوري هم مطرح شوه ده. عظیمی له سباندې شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا بندي ده. د دې موضوع نور حل فیروزه عزیزی اورو. مهرباني.
روسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهانو ډلې په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د بشري حقوقو او انجنونو د تعلیم د مدافعینو د ازادۍ د ټینګار کړای د انجنونو د تعلیم د حقوقو مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان د نوموړي د روحي او رواني وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. عظیمی او خپلوان چې د امنیتي ستونزو لامل نه غوړي په راپور کې نوم ذکر سي. ازادي رادیو ته وویل چې هغه یعنی فهیم عظیمی په زندان کې سم روحي او رواني وضعیت نه لري. دوسیه یې په برخلیک حالت کې د کابل ولایت په استیناف محکمه کې ده د ازادۍ یادات چې دغه په اړه څه پریکړه کیږي تر اوسه موږ سره معلومات نه دي شریک شوی. هغه غوښتنه وکړه چې فهیم عظیمی باید زر تر زره له بند آزاد کړل شي. دا هغه غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو د ډلې لوري هم په یو بیان کې خبره شوې ده. د ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د زده کړو ته لاسرسی د اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وسی او خوندیتوب تضمین سي. د بشري حقوقو او د انجنونو د زده کړو مدافع احمد فهیم عظیمی په افغانستان کې د فکر بهتر مرکز مشر و چې د 2023 کال د اکتوبر په 18 د طالبانو د حکومت لخوا خپل همکار صدیق الله افغان سره ونیول سي. خو صدیق الله افغان څو ورځې مخکې آزاد شوی دی. په داسې حال کې د اڅروان صاحب چې زینو ځایي سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په هلمند ولایت کې مدني فعال او د تیرې تیر جمهوری حکومت یا د تیر جمهوری نظام د مشورتي لوی جرګې غړی عبدالغفار اسحقزی او دوه زامن یې هم د سیاسي فعالیت په تور نیول سوي دي. خو په خبره یو زوی له څو ساعتونو وروسته بیرته آزاد شوی. هغه ادعا چې طالبانو تر اوسه تایید یا رد کړی نه ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان فعالانو په اړه وویل چې د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوال ادارې د منسجم سي او باید د طالبانو د حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو دوسیه په نړیواله محکمه کې ثبت کړي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې 90% سیاسي بنديان دي. د وزارت په دې راپور کې ویلي سره لدې چې د طالبانو د مشرانو لخوا په وار وار عمومي عفو اعلان شوی. خو دوی بیا هم د 2023 کال د اگست څخه مخکې د حکومت سره تړلي کسان نیولې یا وزلې دي. باوري سرچینې کل کوي چې ټول بنديان د ټولو بنديانو نه 90% سیاسي بنديان دي. دا هغه موضوع ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد کړي. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر ولرو. خو دوی د ازادي رادیو پښتنې تر اوسه پورې جواب کړی نه دي. خو مخکې تر دې په داسې حال کې ورته ادعا رد کړې چې طالبانو د حکومت سترې محکمې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره دوه تنه د خپلو سیاسي فعالیتونو په تور په 15 کلونو باندې محکوم شول او په ډېر یو بل په ډېر
ډیره مننه فیروزه عزیزی و کور ودان قدر منو اوریدونکو. تاسو زمو شخله ازادي رادیو اوري زمو خبرونه دي انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم مطالب لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ اورګ یا ازادي رادیو ډاٹ کام زمو شته وی پانه پته ده.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریویشت 201.
په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د قانون او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس په کندهار کې د کرنیزو وسایلو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې ترې شرونه، ژرندي او نور بیلابیل وسایل جوړوي. د چارواکو په وینا مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو واردېدل، خو اوس کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د شمسید پنوم د ژرندی واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه شوی او اوس مهال هر ورځ پکې 8 ژرندی او تر 1200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادې فابریکې مسول حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته چلوي ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورځنۍ تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ضد لید موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1200 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورځنۍ تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کړو.
د یادی فابریکې د کارکونکو مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سنتیاوي برابرې کړي، نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د ژرنج ار چې خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو. بیا یې اول وارد د ژرنج د ټول جوړو، بیا ورته د ژرنج د مکمل د چا د غیر اشتهار او جوړو، بیا د مو د مخه د پاکستان سره تل او مو د کندهار او د خپل په کندهار شت جوړو.
دلته موږ د سمرسیبلانو خلې جوړو او د غتر څنګه میانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
په اینی وخت کې د کندهار د مادن او صنایع خونې مسلمان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې استه چې ترې شلونه، ژرندې، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادې خونې مشر سید سربر امانی وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دی.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه ترې شلان، نوپال، دوپال، تخم پاشو، ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دی. پخوا موږ ته ترې شل و د نوپال و دوپال د هر څه د همسایه وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نسوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکی په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نسي هوارولای.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا سنا یا مشانو جرګه به له اوکراین سره د مالی مرستې طرحه نن تصویب کړي او تمه ده چې ولسمشر جو بایدن به هم سمدستي توشیح کړي. په عین حال کې د بریتانیا حکومت د سبا د نیم میلیارد ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د یوې نوې بېساري مالی مرستې د پلان خبر ورکړی دی. اوکراین په داسې حال کې چې له روسیې سره د جګړې په ډګر کې د تجهیزاتو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی، دې مرستې ته سخته ارتیا لري. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره احمد تکل را سره دی له دې وورو.
د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به نن د مرستو هغې طرحې ته رایه ورکړي چې له اوکراین سره څه باندې 6 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده. د دې مرستې لایحه چې په کانګرس کې ډیره موده وځنډېده د تېرې شنبې په ورځ د استازو جرګې تصویب کړه. په پام کې دا طرحه چې د اوکراین پوځ ته د اړتیا وړ مرستې پکې شامل دي نن په سنا کې رای اخیستو ته وړاندې شي او د اونۍ تر پایه د توشیح لپاره ولسمشر جو بایدن ته واستول شي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی بایدن پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې متحده ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او د هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د لرې کولو لپاره ډیر ژر د پام وړ امنیتي مرسته د هیواد ته وسپاري. زلنسکي ویلي چې ښاغلی بایدن ته د هغې هوایي حملې په ګډون چې د دوی له خبرو شیبه مخکې د خارکیف ښار د ټلویزیون پر لوی آنتن وشوه د زرګونه توغندیو بې پیلوټه الوتکو او بمونو د حملو خبره هم وکړه. اوکراین له څو میاشتو راهیسې د روسیې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی ځکه د هوایي مدافع او مهماتو د سیستمونو زیرمې ورو ورو په خلاصېدو دي. د روسیې د څه باندې دوه کلن یرغل په ترڅ کې د اوکراین پر ښارونو د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو حملو درانه تلفات اړولي او په تیره د اوکراین د انرژۍ تاسیسات یې چې د دې جګړې پر مهال له پخوا راهیسې زیانمن شوي وو نور هم ویجاړ کړي دي. تمه ده چې د امریکا سنا به چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي دا طرح په اسانۍ سره تصویب کړي. په عین حال کې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولنډ ته د سفر پر مهال د شپږ سوه اوولس میلیون ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د خپل هیواد تر ټولو لویه مرسته اعلان کړي. د برتانیا حکومت نن په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولې اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. له دې مرستې سره په روان مالي کال کې له اوکراین سره د برتانیا د مرستو ټوله کچه 3.1 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د انګلستان د حکومت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې برتانیا به اوکراین ته د تجهیزاتو یوه ډیره لویه جوپه چې ساره یې له دې مخکې نه دی لیدل شوی هم واستوي.
مننه احمد تکل و د امریکا او برتانیا له لوري له اوکراین سره د مرستو جزئیات یې در واورول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډیر خلک شته چې نسوار کوي سره لدی چې د نسوارو د ضررونو په اړه ډاکټران ډیری خبرې کوي خو بیا هم نه یوازې چې د نسواریانو شمیر په کمیدو نه دی بلکې په ډیری دو دی. په ځانګړي ډول په کندز کې دا شکایت ډیر دی چې هم د نسوارو تولید ډیر شوی دی او هم د نسوارو استعمالونکي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
په کندز کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د دوی پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. په ورستوي کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغې نشئی په د دې د تولید فابریکې جوړې شوې په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. 45 کلن عبدالغفور چې له 13 کلونو راهیسې په کندز ښار کې د نسوارو جوړولو او پلورلو په برخه کې کار کوي هغه آزادۍ روړې ته وویل
یکدا شرکت اس ګل میگا دغه پاکستانی میگا ګل
په کندز کې د نسوارو د تولید لاس وړې کارخونه فعالیت کوي. دغه کارخونه مختلف ډول نسوار تولیدوي او بیا له دې ځایه خلک تخار، بدخشان، بغلان او ان کابل ته نسوار وړي.
سلوه کلن جان آغا چې له 40 کلن رئیس د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي دی وای هر ورځ 2-3 منه نسوار پلوري او له دې درکه خو اوای تر لاسه کوي.
نسوار د 3-4 رقم است که البته تعداد یزي
موږ دلته ډول ډول نسوار لرو. دوا او درې ډول خپل جوړو او شناو تور نسوار چورته پاکستانی نسوار وای هغه هم په کندوز کې تولیدي بیا هغه تیار جوړ کړي پیرو. یو من نسوار له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري.
په نمړی ولایت کې یو بل نسوار پلورونکی شهاب الدین وای چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دوسره د نسوارو پیرو پلور وده کړې ده.
نسوار کې مګر مازه مقندوز مګریم د قندوز جوړ مشه نسوار قندوز اسم
د نسوار په قندوز کې تولید کیږي. پیلن قندوزی، تخاری او اقچی نسوار زیات فیرودونکي لري. بدخشان، تخار او بغلان ته هم خلک لمش څخه نسوار وړي. د ورځې 2-3 من نسوار پلورم.
څلوېخ کلن سعدالله چې له 15 کالو رئیس نسوار اچوي هغه وایي د نسوارو اچولو له امله د غاښونو پر خرابېدو سربېره د میدی او نورې ناروغي هم ورته پیدا شوې دي.
د شیشې نه د څوک به خیر تی وی سی او ورو جانا منګه خورش لدلې باد او غاخ دې درد کوي نه یې ګارنګ کاله کې جنگ کا او هلکا ودا کارونه وکي کسر مس ته می داتو سره دې کار نه باید لری سیګرټ نو سوار چارت نو سوار چنی وضعیت د سی خراب شه درته وایم چې ورو جانا تاسو رم 15 خبرې نسنګ دغه اوس من تاته لا قار راځي.
دا چې نسوار چول څه ډول ناروغي منستر وړي د داخله ناروغي متخصص ډاکټر شمس الدین سمدی ازادي روړي ته وویل
نسوار اورز بسیار زیات دره مشکلات جهاز هضمي را
نسوار غاښونه او معده خرابوي او ډول ډول ناروغي منستر وړي د وجود رګونه خرابوالای سي او د زړه عمله او دماغي سکته هم منستر وړلای سي. زل خپل یو ادوالو غشتنه کوم چې د نسوارو په شمول د هر ډول نشي توکو لا مصرف څخه ډډه وکړي.
نسوار لډیر په خوا زمانه رئیس پر افغانستان سربیره په پاکستان ایران او په یو شمیر نورو آسیایی او اروپایی هوادونو کې خپل مصرف کوونکې لري او پر دې نشي په دې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وځ شوی او تولید کوونکې لدی درکه خه او ای تر لاسه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ستاسو خبري سره ورو
ستاسو له پیغامونو
زمانوم طالب دي دلته چکن کاروبار کوم
تاسو ته وینا کړی و پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دي او دوی کورونه درش کول خو بیا چې د اپریل 15 نیټه 13 شو 93 په دې باندې څه احساس وای تاسو
مونږ بس خوشاله چې پاتی او هره خو خود وکنه چې مونږ بس کو کم خو بځو څنګه سره دا نه وکړتونه دي ای سی سی سلوخي مو خيار سم تړلی روان تی ونه چنم پری دی لار کی بیانی ولو نو بیا پازا بی دو خو منګ دا غواړو چې منګ دل تپاتی شو کورونه مخ کی و خو ران شي وی دی
جاوید زمو خدا جن سٹور دی او پیدایشم د پیخور دی لکه مخ کی به منګ خدا ستړي زور او تکلیف را کو چې دی بکره د وطن نو تو خبره کوله خو سر ته مونږ ذهن جوړ کړي نو سر ذهن مونږ تیار یو نو کو دی و جزای بس بیا زو لکه مونږ خو سپدی په خپل سر نو زو چې د مونږ خواري ډیره کړي کاروبار هم دی بزنس هم دی او کدی به چرته داسې وای چې قانوني لار ورته جوړ کو کنه نو قانوني لار خدا د چوس مثال یو ویزال ته په 4-5 لک روپۍ ده او چې زره دي ځین لار شم څلور 500 میشته کې زه واپس هم نشم کولای نه پاسپورت شته نو ویزه ملاویږي بیر ور په دې کې نه ولی فرانس نه زو ولی جرمني ته نه زو شل ډیر ډیر لک روپۍ باندې خپ خوخه خلک زی خطر خلک روان دي زمونږ د کلو نه خلک روان دي
وانو نعمت مونږ ته د کابل یو خاص کابل یو یاره مونږ په دې وجه پریشان کړی مونږ پیدا شوی په دې په خبر کې او د مونږ پلرګنې راغلې و یاره مونږ کوړتل شو وې د ماجر له ګول سي صاحب دا بل زمونګه خپل یو خپلوان دی غي تل د کور اراده او کاغیر چودري دا معلومات شي چې دلته پاتې شو لاړ شو څوک ټوله ټنشن کې چولې یو خا د روزګار د نفقې ټنشن دی بل خا د اوسېدل نو ټنشن دی نو
نوم میرا اتلاه مونږ خو خپل دا پیوار لرو نو مونږ ته خو لا فینل څه مشکل نشته نو هغه خو کم یو غیر قانوني او خلاړ
چې چا سره پیوار کاړي نو دوی ته $300 نفر ورکي چې افغانستان ته ځي نو تاسو به دا خو خوښوئ چې دا ډالر اوس داسې ښیي چې یو این ایچ سی آر یا زیاتی تاسو لپاره نو بیا به ځای کنه
نو مونږ خو چې کاروبار دلته وي کنه کاروبار خو مونږ دلته کوو مونږ خپل دلته خوشحال یو فی الحال او مونږ وایو چې پاتې شو لا به خیر دلته
نوید پریشانی خوشته ده ور سره جوړیږي خو مونږ اوس دا خپل ذهن داسې جوړ کړی مونږ چیرته موباسي او دا دی بار بار هم دا خبره کوي چې مثال خبره وباسو نه نه وباسو دا وغه شپږ میاشتې ټیم دی کال ټیم دی نو اوس مونږ هم ورته خپل ذهن جوړ کړی دی چې بس نور ورزو پیدا خیره
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پاکستان د کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې شاوخوا 15 لک افغانان وستل او اعلان کړی دی چې د اپریل 15 میڅخه د کډوالو د استلو بل پړاو پیل کړی دی. په دې پړاو کې به 8.5 لک هغه کډوال وستل شي چې افغان تابعیت لري. لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د هم د دې سات لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2023 کال د بشري حقوقو په کالنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې افغان مېرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوی او یادونه شوې چې په تیر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لګیدل یو محدودیتونو لری کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په افغانستان کې لبی وسلو خلکو سره د مرستو په دوام هر ورځ په مرستو بار سلګونه لاري خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د دبليو اف پی د افغانستان څنګه نن پر خپل اکسپانه لیکلی چې په افغانستان کې هر میا شاوخوا 300 لاري پر سړکونو تاګ راته کوي چې په هر یو کې د 325 کورنیو لپاره خوړه بار وي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی نن او سبا هم له پاکستاني چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره سبا د 6 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رای ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډېر وخت وځنډې دا چیرې شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شو او د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولند ته د سفر په مهال له اوکراین سره د 1.5 بلیون ډالر په ارزښت د بریتانیا تر ټولو لوی مرسته اعلان کړي.
پینځه دقیقې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د می رحمت صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د تیری اونۍ د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې د طالبانو مشرته یو نږدې چارواکی محمد عمر جان اخونزاده د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وژل شو. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر خپله اکسپانه د محمد عمر جان اخونزاده وژل کېده تایید کړه او د هغه ترور یې لوی جنایت وباله. نوموړی د طالبانو د څارنې د ادارې غړی او په کندهار کې د جهادي مدرسې استاد او مسؤول و. ګڼو سرچینو اخونزاده د طالبانو د مشر یو سلاحکار بللی دی. په کوټه کې د دغه طالب چارواکي له وژل کېدو وروسته ځینو کسانو دا پوښتنه راپورته کړه چې ولې طالب چارواکي خپلې کورنۍ له پاکستان خپل هیواد ته نه انتقالوي. ځینو نورو بیا د طالبانو او پاکستان د اړیکو په ترینګلتیا شکونه سرګند کړل. په دې موضوع له خپلو درنو مېلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات مو مېلمانه دي. لومړی انصاري صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ په پاکستان کې د محمد عمر جان اخونزاده ترور ته ډیر پام مو اوښت که متوجه کړی وي، دلیل یې څه کېدی شي؟ نوموړی د طالبانو په منځ کې څومره مهم کس و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مېلمنو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. د ارواحت محمد جان اخونزاده فعاله چې تاسو خبر کې هم یک خپل خبرو کې هم مطرح کړه، د کندهار په کچه بلکې د ملک په کچه د طالبانو د اسلامي تحریک او بیا هم د مذهبي او دینی قشر د مطرحو خلکو نه وو. د افغانستان په کچه چې کومې جهادي مدرسې جوړې شوې د هغوی مشران اکثره مطرح خلک دي او د طالبانو په لیکو کې از امارات په کچه هم د مطرح او شیوخ او خلکو نه یادیږي. هغه واقعیت چې شوی د واقعا د امارت د چارواکو او د غیز د ټولنې لپاره او د دینی قشر لپاره او طالبانو تحریک لپاره یو لوی ضایعه وي. خو دا لومړی ځل نه دی چې دغه واقعه په پاکستان او په کوټه کې کېږي. زموږ استاسو به یاد شي چې د طالبانو پخوانی مفتی اعظم یا لوی مفتی یا لوی عالم مولانا زاکری هم د طالبانو د دې راتګ نه مخکې په کوټه کې د جماعت نه دراوته په وخت د موټر سیکل څورو لخوا وشتل شوی او ځوان دی لاس ورکړی. او دغسې په کابل کې هم د شیخ رحیم الله په نوم د یوې لویې مدرسې یا دارالعلوم مشر پسې یو څوک کار شوی و چې چاودیدوڅوک یې درلودل. او دغسې واقعات په لویه او کوچنۍ کچه تر سترګو کېږي. هغه څه چې هغه امنیتي امکانات چې د امارت چارواکي او مسؤلین یې لري دغه شیوخ یا د جهادي مدرسو مشران یې نه لري. او اکثره مدارس داسې وي چې په آزادو ساحو کې وي. مثلا د جلال آباد په سراج العمارہ باغ کې.
ډیره مننه، سلامت اوسه. دا بیا بل اړخ د موضوع کور ودان انصاری صاحب، سلامت اوسه. ساده صاحب، په کوټه کې د ترور څه معنا لري؟ ولې باید په کوټه کې دا کار وشي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، درمان انصاری صاحب، تاسو ته پروګرام تخنیکي کارانو او اوریدونکو ته. په ټوله کې زموږ تاسو ونګلیا د پاکستان په نامه هیواد سره نننې نه ده، پرونی هم نه ده، کتر کما د نیمه پیړې نه را پدې خو نو تاسو امیشته ستونزې دي او تاریخي ستونزې دي. نو په اوسني حالات کې چې موږ وینو هم په د اوسني واکمنانو په اصطلاح ټکرونه په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ډیورند تپل شوی کرښه پر سر راغلي. او لبل خوانه چې اوسنی حاکمیت ځینی مهم غړي لا تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي چې خپل کورنۍ دوباره راولي افغانستان ته. سره د چې دوی خپل دا نور ته ډاډ ورکي او وایي چې راشي افغانستان ته خپل کورنۍ سره، امن دی، امان دی. الله خپل په ځان دونه ډاډ نه شوي چې خپل کورنۍ را انتقال کی. او دوی کله ناکله داسې سفرونه لري، نه یوازې دی، بلکې ما داسې هم واورېدل چې په تېر هفته کې ښاغلی حقانی هم په پټه، البته برالا سفر نو، حتی د ویزې مسله نه ده مطرح شوې، نو تللی دی وزیرستان ته او هلته خپل کورنۍ سره لیدو کاته کړي او بیا بېرته راغلی. چې ځینې تبلیغاتي رسنیو لا کوښښ دا کاوه چې ګواکې دا وښیي چې دوی اختلافات په خپل منځونو د دې لامل شوی دی چې ګواکې حقانی هلته وو، ممکن دا دوی په تړاو داسې یو فضا رامنځته کړي سره چې وایي چې دا د دوی د خوانه داسې یو کار شوی. حال دا چې موږ تاسو په دې پوهیږو چې په دننه پاکستان کې تل تر تله داسې ترورونه
لیکن و بخشه ساده سب تاسی پا خپلو خبرو پا پیل که ویل چه ده پاکستان سره دی افغانستان اختلاف یا دشمنی چه تازه خبره نده و دا هم دا موضوع مهم لده دوی دوارو خواهو اختلاف سره و ترله. نو که چرت دوی اختلاف لری، مشکل لري، نو بیا ولی دوی د طالبانو چارواکی خپلی کورنی پا پاکستان کی ساتی یا ولی آلتا تاگراتک کوی؟
تر ټولو مهمه خبره هم همدا ده، ما هم همدا غوښته چې افاده وکړم چې که چېرته دا دښمني او دا اختلاف واقعیت لري، نو بیا دا کورنۍ ولې هلته دومره په امن کې دوی فکر کوي چې هغوی ژوند کوي یا کوی شي چې دوی د هغو د لیدو لپاره هلته ځي، او په خپل هېواد کې چې دا نورو ته ډاډ ورکوي چې دومره امن دی او پخوا داسې امن نه و په افغانستان کې، ولې دلته په ځان باندې دومره ډاډه نه دي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي. زما لومړنۍ پوښتنه او هغه هم همدا وه. له بلې خوانه په خپل دننه پاکستان کې چې دغه سي کړنې تر سره کړي یا شوي تر اوسه پورې هم هیڅ ممکنه نه ده چې د دغې د استخباراتو د نظر نه لري یا د هغوی تر څارنې لاندې نه وي شوي. د سکتورونو تاسو د کرزي صاحب د پلار د ترور شاهد هم وي په هماغه کوټه کې. هغه هم چې د جماعت نه وته هم داسې کار پوه شو. د ده په شان نور لسګونه داسې افغانانو سره داسې لوبې شوي دي هلته. نو بناء زه داسې اټکل کوم چې دا مولوی صاحب عمر جان هم عادي شخص نه و او ښاغلي حبیبالله ته هم نږدې پاتې شوی او ویل کېږي چې د مساور په توګه هم دی. نو خامخا دا کېدای شي چې دا دوه مخې ولري. له یوې خوا هماغه چې د هغوی وار په برابر شو او دوی ته یې په اصطلاح خپل هغه ور وښودله، او د بلې خوانه نور ډلې بیا داسې کوښښ لري چې د دوی ترمنځ د اختلاف په حساب باندې د ته لمنه ووهي چې ګواکې د دوی ترمنځ داسې یو اختلاف شته چې د حقاني ډله او د دوی ترمنځ د اختلافات زیات شوي. نو ګواکې دا انس هلته تللی و او د انس افغاني رفانه یعنې ممکن کوم پلان جوړ شوی. نو دا هغه په وزیرستان کې او دا په کوټه
کې
دا کار شو.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسئ. انصاری صاحب، لکه څنګه چې سادات صاحب وویل، طالب چارواکي لا هم پاکستان ته تګ راتګ کوي. ځینې وایي چې کورنۍ حمل تدي او د محمد عمر جان اخونزاده ترور د دې یو ثبوت دی. تاسو څه وایست؟ انصاری صاحب تحصیل مهربانی.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان هر چارواکی تازه ول پوره وی کټی پوره، حتی د ولسوال او د مدیر په کچا، د مامور په کچا هم کله چې په افغانستان کې کار کول غواړي، د دیزی د هوا فضا او د دولتي امکاناتو نه استفاده کول غواړي او دلته وی ځان خادم ګني، دا د کورنۍ او ماشومان هم باید د نورو افغانانو په څیر د هغه د دفتر نږدې شاوخوا د هغه په ماغه د چارواکي توپ سیمه کې چې د هغه سلطنت او امارت او د مشرتابه صاحبي یا ولایت او ولسوالي وي یا قومنداني وي هلته اوسېږي. نو دې کې به دوه ګټې وي. یو خو دا ده چې د دوی تر نظر لاندې به وي د امنیتي لحاظه، د استخباراتي لحاظه، د ترقیاتي او پرمختګ بل به د اخلاقي نظره په هغوی مستقیما د اثر رسوخ وي، د تعلیم او تربیې په برخه کې، د روغتیا او نورو مسایلو ته به رسیدنه کوي. او لویه خبره به دا وي چې دا چې هر څه د ځان د پاره غواړي، د خپل اولادونو او کورنیو د پاره به غواړي، دغه څه به زړه د افغانستان په نورو خلکو هم سوځي. دا غیږي د فقرا او د حال نه بده دوی بچي په خوندي کې خبريږي، خويندې او مېندې او مېرمنې به په روغتونونو کې خبريږي، په کلیوالي ژوند کې به خبريږي، په خارجي ژوند کې به خبريږي. د نورو فقرا او نورو افغانانو هغه اساسي اړتیاو مسائل به دوی په کورونو کې بحث کیږي او دا به د اثر کوي ور باندې چې دوی ښه چارواکي شي، دوی د خلکو دغه امنیت چې ځان ته غواړي، د خلکو امنیت مونږ سي، دغه روغتیا چې خپل اولادونو ته غواړي، هغه سي خونه او روزنه چې خپل اولادونو کورنۍ ته غواړي، دغه امکانات به د نورو ټولنې لپاره پیدا کړي. او په لوی کې به دغه سي حالات او ستر جنایاتو نه هم دوی هم د دوی کورنۍ
خوندي. سوال دا ده انصاری صاحب، دلته سوال دا ده چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې سادات صاحب اشاره وکړه، همدارس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړي محسن داوړ ویلي دي چې د پاکستان او طالبانو دا اختلاف زرګری جنگ دی، د حقیقت نه لري او مصنوعي جنگ دی، ځکه چې طالب چارواکي زیر راځي. دوی د انس حقانی مثال ورکوي چې هغه تایید کړی دی چې انس حقانی وزیرستان ته تللی دی، او پاکستانی چارواکو هم تایید کړی دی چې نوموړی د خپلوانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی دی. نو بیا خو داسې معلومیږي چې دا لکه څنګه چې داوړ صاحب وایي، دا د دوی اختلاف هم حقیقت نه لري که څنګه؟
نو دوه مسلې دي. یو خدای دا چې په دغه موضوعات خلک فکر کوي، خو پاکستان باید موږ او تاسو هیر نه کړو چې پاکستان دی یو موټی هیواد، یو موټی اداره، یو موټی فکر نه دی، بلکې هلته د مختلفو افکارو د تجمع مرکزونه شته،
د مختلفو مذهبي ډلو د مختلفو استخباراتي کړیو او جاسوس خانو ډلې دي او ډېرې پراخې خبرې دي او هلته د هغې ملک لراس تر قائدي چارواکي او مسولین خصوصا استابلیشمنت په دې مشهور دي چې یو موټه امکانات او پیسې یا سوغاتونه ورکړل شي هغه د خپل کور خلک لکه ملکانسی غوندې هم په چا پلورل شي یو څوک وزل شي د افیا صدیقی په څیر خپل د خپل وطن خور او مور هم په چا پلورل شي د یو بل ملک د یو ډیپلوماټیک نمائندګۍ مشر د ملازیف غوندې هم په چا بیکمیسه پلورل شي او د اسلام آباد په زړه کې په حفصه مسجد غوندې یو ځای د پنجاب په خویندو میندو علماو او سپینګیرو هم هغه چې د ټوپک او د کوتک زور ازمایي کولای شي وژلای شي د هغې ځینان نجونې او میرمنې اختطاف کولای شي چې تر اوسه کورنۍ معلومې نه دي نو هغه به بیا په تاسې افغان او په هغه بل د بل کوم هیواد یو چا باندې څه رحم وکړی شي. زه فکر کوم چې دا که هر څوک دا خوشبینی لري دغه تاریخ په خوانی امارات سره هم تیر شوی ټول امارات سر تر پایا په عمده شکل ونه پلورلو په امریکایانو امریکایانو ته لارې ورنه کړې د پاکستان د لارې
په ډېره مننه سلامات اوسئ انصاری صاحب کور ودان
نو په دې وجه په پاکستان او په پنجابي استابلیشمنت باور اعتماد بالکل نه دی په کار او هیڅ افغان هیڅ مسلمان باید دا باور ونه
ډېره مننه سلامات اوسئ ساده صاحب دوه موضوع غانې دي یو خدای دې چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اختلاف دی د پاکستان په منځ کې هم بلابلې خواوې دي چې حتی ویل کېږي چې په پوز استخباراتو کې هم بیلابیل نظرونه شته همدغه راز دې خواته دي طالبانو په منځ کې هم تاسې اشاره وکړه چې اختلافات شته څه فکر کوي دې دغه طالب چارواکي په کوټه کې وژل کېدل آیا دې هغو طالبانو ته د پاکستان له لوري یو جواب دی چې له دوی سره اختلاف پالي د ټي ټي پی ملاتړ کوي او کنه فکر کوي چې په دې مسله کې به نوري ډلې لکه داعش لاس لري ځکه چې ځینې حمله په طالب چارواکو باندې داعش کړی دي البته د ورستې حمله مسولیت نه دی من لیلا
په دې کې چک نشته چې په خپل پاکستان کې د نننه د مختلف استخباراتي کړي د مختلفو لارو نه خپل اهداف د رسیدو په خاطر مختلف توتی په کار اچولي په مختلف وختونو کې چې ممکن دا هم یو بیلګوي او همداسې چې تاسو ورته اشاره وکړه لکه څنګه چې تاسو پیږی چې افغانستان هیڅ کلن د داعش ځاله نه وه نه ده او د اکثر تروریستي ډلو ځاله په خپل پاکستان او د پاکستان د فوج په حمایت کې او د رسای په حمایت کې د هغوی هستوګنې هلته دي او د هغې لارې نه هر هڅه چې کېږي بیا په یو شکل د اشکال دوی غواړي بیا یو ډله غږ پورته کړي چې دا ما وکړو یا په اصطلاح ومني دا شی او په دې قسمت کې هم دوی به خامخا دا وژنه خو امکان نه لري چې دا بیل یو طرف اوسی یا د پاکستان استخبارات ده او یا داعش که داعش ده هم بیا تر دا غوی تر چتر لانده ده او که پغیر داری پاکستان مستقیم وی هم ځکه چې پدی آواخرو که مثلا دوی دیر کوشش که چې خپل د نفوذ نه اوسنی حاکمانو باندې برلاسه ولدی کار واخلی او دوی تر دیر بریده پوری وس دا غوی نتخو تا زواب نور کهی او پا خپل دو وطن دو ملی گتو بخاطر باندین و زینو مسائلو که مثلا دیتا خواست و شد تاش قرشتیفا و دروی دوی دا کارو نمانو برلاو چاقه و نمانو ور سرا نور دو بود کنترول مدیریتون اضافه شو لوی سرکون جوڑول اضافه شو نو بینان دا چه گوری چه دا زمگ په اصطلاح نفوذ نمانی زمگ خبری نمانی او اغا لوی پروژه هم نودره اینو دلته او حالت به خامخا دسی گواخون را پیخهی چه یعنی پا آسانه منگه دا یو دول سبق ورکول دی دا دی مشر ثابته چه گواکی کلاس موره سیدنو یا دهسی هم کوای شو لبلی خواه تاسی گوری چه پده آخر که دا افغانستان فضا کاملا دا افغانانو پی اختیار که نده هر ورځ په هر ځی کې تاسو ګوري درنونه په چکر دي په کابل په قندهار په کندوز عملا لیدل کیږي او خلک انزورونه افپري او اوسنی حاکمان کې لا دومره په اصطلاح توانمندی نشته چې د دغه کنټرول وکړي شي. نو دا هم بیا هم د پاکستان په امکاناتو نه استفاده په افغانستان داسې لوبې روانې دي او کیږي. نو موږ د پاکستان نه هیڅ کلن د یو ښه ګاونډ په حساب کم د نیکۍ تمه باید ونه لرو. هر آنې چې دا وس بر شي موږ چیچلی شي، موږ ځپلی شي، موږ په مختلفو طریقو باندې د جګړو ته مخامخ کولی شي.
ډېر زیاته مننه انصاری صاحب. امدادی محمد عمر جان اخونزاده، ترور په پاکستان کې ستاسو په نظر د طالبانو لپاره څه پیغام درلودل شي؟ فکر کوي چې دوی لا هم باید کورنۍ لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې باید وینه ساتي هلته، فکر کوي چې لا به هم دوی کورنۍ هلته ساتي او واک بدلته چلوي، او که فکر کوي چې دوی به په خپل د نظر کې تغییر راولي؟
زه فکر کوم چې نه یوازې دا، بلکې د اوسنی مصر پخوانی مصر ملا منصور اخوان چې ده ده هغه په هغه حمله دا یو لوی پیغام و دوی لپاره. د ملازیف پلورل په تیرې اسلامي امارت د بحرانیانو راوستل او د هغوی سره استخباراتي پوځي او نورې مرستې کول د پاکستان لخوا، او هغه نورې کیسې چې د پاکستان د دننه نه افغانان خو لا پرېږدي، د ملکانسي مسله، د قدیر خان چې د دوی د اتوم پلار و، د هغه سره چې کوم جنایات وشوه، د هغه کیسې په یوټیوب د هغه د خپلې خولې نه اورېدل کېدی شي چې د یو ملنګ په څېر د کثافاتو د هغې سره ناستی او یو یوټیوبر ور سره مرکه کوي. دا هغه دغه د افسید دارالعلوم داسې په د باجوړ او دیر او سوات او د وزیرستانونو په مشرانو، قومي مشرانو، ملکانو، په ولسونو تبهکار عملیات دغه سی په
دغه شر خو دوی لیدلې دي. تاسو په خپل مثالونه ورکړل چې لیکن عملاً دا وینو چې دوی کورنۍ له حمل ته دین،
یعنی دغه که اشد مجبوریت نه وي، زه فکر کوم چې دا د ځان او خپل ځان
سره اشد مجبوریت څه کېدای شي؟ حکومت په لاس کې دی څه مجبوریت؟
نو نه پوهیږو، خو اشد مجبوریت به دوی بیا پوهیږي چې دا ولې دوی خپلې کورنۍ راوستلی نه شي. ګیروګان دي، دلته ځای نه لري، په ځان باور نه لري، په خپل امنیت باور نه لري، په خپله کرسۍ باور نه لري، یا ماشومان هلته سبقونه وایي، دلته د نجونو مکتبونه نشته، هلته د دوی د بعضو نجونې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي. دغه کېدای شي مجبوریتونه وي که دا نه وي، خو ما خو چې مخکې اشاره وکړه چې هغه څه چې د ځان دپاره غواړي د اسلام له شعایرو او شعارونو دا دی چې یو مسلمان چې څه د ځان دپاره خوښوي هغه به د بل مسلمان دپاره هم خوښوي، او که داسې ونه کړي هغه کامل مسلمان نه دی. نو کله چې موږ او چارواکي، موږ او ولس او چارواکي، موږ چې چارواکي موږ ته خپل ځانونه خادمان یادوي، الله سید القوم خادمهم، د پیغمبر علیه السلام قول دی چې خبردار چې د هر قوم مشر د هغوی خادم وي. نو کله چې د قوم مشر، امیر، وزیر، والی، ولسوال، قومندان زما خادم شي، نو خو ولس یې اوتومات بادار شو. دوی به خدمات د ولس د تقاضا مطابق عرضه کوي، عرضه مطابق تقاضا. کله چې دوی دلته اوسي، موږ وګوري، موږ ژوند وګوري، موږ د ولس فقر وګوري، موږ بدبختي وګوري، دغه څه ځان هم احساس کړي. ما وویلې چې دلته به بیا د نجونو د مکتبونو په وړاندې د همدې خپلې نجونې، خپلې لورګان او خپل کورنۍ فشارونه راوړي چې دا دې آزاد شي. دلته که فقر وي، برق نه وي، مثلا سړک خراب وي، امنیت ښه نه وي، په دې ټولو کې به بیا مشترک د ولس سره کار کوي. پخوانی چارواکي کوم دغه ستونزه لرله چې د بهر ملکونو نه به راغله، اولادونه به هلته و، بچي به هلته و، کورنۍ به هلته وي، قتل به دلته، قتل به هلته.
دغلته اوس هم زین چې ډیر چارواکي داسې دي چې اولادونه په کورنۍ په قطر کې دي، په عرب او دوبه او سعودي کې دي، حتی په اروپا کې دي،
حتی په اروپا کې دي. بله،
په نورو ځایونو کې
ډیر مننه.
فکر کوم چې دا لوی دفاع ده چې دی وطن کې ګټي دلته به تفیز ما سره
ډیر مننه
چې ما پیسې دلته اخلي او په پاکستان او په دوبه او قطر کې مصرفې، تاوان ما ته ټکس زمان اخلي او مصرفې هلته. نو دغه سیستم دی برازیلی نه وازی دا، بلکې نورو
سلامت اوسئ انصاری صاحب. کوروادن سادات صاحب، پاکستانی چارواکو دا هم ویلی دی چې د عمر جان اخونزاده لوژل کېدو وروسته له هغه سره پاکستانی شناختی کارت هم موندلی دی، او دوی حتی په دې باندې هم حیران پاتې دي چې دا افغان دی او که پاکستانی دی. که مو یاد وي دی اختر منصور سره هم دوی دغه سې ادا کړې و چې له هغه سره پاسپورټ او پاکستانی شناختی کارت. فکر کوي چې اکثر طالب چارواکو چې اوس چارواکي دي دوی پاکستانی تابعیتونه مخیسی دي.
په دې کې شک نشته چې هلته د مهاجرت په دوران کې هم زموږ د نورو مهاجرینو په کچارت د مجاهدینو په وخت کې د ځینو مجاهدینو قمندانانو په جبونو کې هم داسې کارتونه موجود وو. او هغه فکر کوم یو د هغه مجبوریتونه دی چې د مهاجرت فضا په تپلې ده، لکن په دې کې شک نه لرو چې عمر جان خو د افغانستان وو، د افغانستان د قوم کور پلار تبری معلوم ده. خو دا چې کارتونه داسې په داسې وخت کې بیا د پاکستان استخبارات راوباسي، د خپل د څه کې بیانګر ده، هغه څوک چې مثلا په خپل د پاکستان د استخبارات سره مل وي، بیا څنګه کولی شي پاکستانی استخبارات دا شی بهر ورکړي، یعنی اختاره یې کی.
درست.
خو خبره دا چې دوی دغه متل کاری چې یو تیرو دوه فاخته کا، دوی په عین وخت کې چې خپل دا شرارت یې وکړو، په عین وخت کې د نورو نفرتونو لپاره هم دوی کار کوي.
ډېره مننه.
ګواکې دا سړی یعنی یا د پاکستان مستقیم اجنټ وو، او یا دا چې دا اصلا پاکستانی او که افغان وو. حال دا چې دلته ډېر مهاجرین سره.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ ښاغلی سید ظاهر شاه سادات، همداراز ښاغلی صدیق منصور انصاری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی.
زړه په سرويش تلایم ازر مخلص مگرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دہر چا سر پٹے یارانے ما
ما پلیبا سی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی